The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Lade Uni's program Sara, the support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي راډیو د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو نوی ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغانستان د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنی ټیسټ سیالي تمریناتي کم ته شل کسیز لوبډله اعلان کړه د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې په لومړي ځل د مرکزی آسیا د اتلولیو تر ګټلو وروسته په هیواد کې ستایل شوې ده بنګلاديش د خپل کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه په انګلستان کې د لندن غوره لیګ سیالیو اتلولي یاران کرکټ کلب وګټله او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فری فایټ په سیالیو بندیز لګولی دی د خبرونې په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د اعلان شوې ټیسټ لوبډلې په تړاو ځانګړې مرکه ولرو د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د اګست په شپږویشتمه نیټه د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبې د تمرینتي کمپ په موخه شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده دغه شل کسیزه لوبډله به د روان اګست میاشتې په 28مه نیټه د هندوستان هیواد په لوري حرکت وکړي اول ته به د ګریټر نویډا په لوبغالي کې خپل تمریناتي کم د اګست په 29مه نیټه پیل کړي د کرکټ بورډ مسؤولین وایي چې دغه تمریناتي کم په دې موخه ده چې د ټیسټ لوبې لپاره ترې مشخصه او ځانګړې 15 کسیزه لوبډله غوره شي باید وویل شي چې یاد شل کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر ابراهیم زدران ریاض حسن عبدالملک رحمت شاه بیرشا محبوب اکرام علی خیل شاهد الله کمال گلبدین نائب افسر زازه عظمت الله عمرزی ضیاء الرحمن اکبر شمس الرحمن قیس احمد ظاهر خان نجات مسعود فرید احمد ملک نوید زدران خلیل احمد او یما عرب شامل دي لیدل کیږي چې په دې نوملړ کې دغه ځینو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبې چانس ورکل شوی دی خو معلومه نه ده چې په 15 کسیزه لوبډله کې به غوره شي یا نه د یادونې وړ ده چې د نیوزیلند پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د هندوستان په ګریټر نویډا لوبغالي کې پیل او د همدې میاشتې تر 43 نیټې به دوام وکړي اوس د فوټبال ډګره د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې اتلولي ګټلې ده دا د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې اوله اتلولي ده چې ګټل کیږي د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اګست په 28مه نیټه کابل ته ورسېده او د کابل په هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغالو په شمول ګڼو هیوادوالو یې هرکلی کړی دی د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په پیلوبه کې وکړی شو د ازبکستان هیواد د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته یو د 0 پر وړاندې ماتې ورکړي او دغه اتلولي وګټي یادو ځوانانو په خپلو ګروپي سیالیو کې د قرغیزستان او تاجکستان پیاوړو لوبډلو ته هم ماتې ورکړې وې
ورزش مو له ایتیاد لری ساتي
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاوه ازادي راډیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې له ملا هیبت الله اخندزاده پکې غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو نمانځل هم بندیز ولګوي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید او لاسلیک کړی دی د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا 4 میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پیکول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو د بوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق که څه هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډه وکړه، خو د طلوع نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلی چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري، د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې د دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ورزش داسې یو شی دی چې په دې ولسونه ټولېږي، ولسونه خوشحالېږي، افغانان خوشحالېږي. دا چې طالبانو نن د فری فایټ یا آزاده مبارزه په افغانستان کې منع کړه، دا یعنې واقعا ډېر یو غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره،
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې یې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات سوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
په انګلستان کې د افغانانو ترمنځ د لندن پریمیر لیگ یا لندن غوره لیگ کرکټ سیالیو د څلوي خوریزه فارمټ پایلوبه د یاران کرکټ کلب وګټله. دغه پایلوبه چې د اگست په 25مه نیټه په لندن ښار کې ترسره شوه، یاران کرکټ کلب وکړای شول چې د دوستخیل کرکټ کلب لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړي او پایلوبه وګټي. په پایلوبه کې یاران کرکټ کلب د 224 منډو هدف ټاکلی و، خو دوستخیل کرکټ کلب یوازې په 90 منډو وسوځېده. دا لومړی ځل دی چې یاران کرکټ کلب د لندن پریمیر لیگ یا لندن غوره لیگ سیالیو اتل ولی ګټي. لندن پریمیر لیگ چې د افغانانو په نوښت هر کال په لندن کې ترسره کیږي، د څلوي خوریز، شلوریز او لساوریز فارمټونه لري. تر دې دمه یوازې د څلوي خوریزو سیالیو پایلوبه ترسره شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به یې د لساوریزو او شلوریزو سیالیو فارمټونه هم ترسره شي. په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه لرله چې پر افغان لوبډلو سربیره پکې د سریلانکا اړوند یو کلب هم برخه درلوده. په کرکټ کې پاتې کیږو. بنگلادیش د پاکستان په راولپنډی ښار کې خپل کوربه پاکستان ته په لومړي ځل د ټیسټ کرکټ په یوې لوبې کې په 100 وکټو ماتې ورکړې ده. دا بریا د بنگلادیش په تاریخ کې ډیره ستره بریا شمیرل کیږي، خو د پاکستان لپاره ډیره حیرانوونکې او ستره ماتې شمیرل کیږي. تر یادې ماتې وروسته پاکستانی رسنیو او لوبغاړو د خپل لوبډلې په د ماتې په لاملونو خبرې کړې دي او دا یې د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې یو نه هېریدونکې ورځ بللې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې چې لومړۍ پاڼه یې پاکستان ترسره کړې وه 448 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره محمد رضوان 121 نه سوځېدلې او سعود شکیل 141 منډې کړې وې. بنگلادیش ته بیا شفیع الاسلام حسن محمود 22 لوبغاړي سوځولي وو. کله چې بنگلادیش خپل لومړۍ پاڼه پیل کړه د پیل لوبغاړی شادمان اسلام په 93 منډو وسوځېد. ورپسې مومن الحق 85 جوړه کړه خو مشفق الرحیم بیا 191 منډې وکړې. دغه راز لتن داس په 55 منډو او مهدی حسن میراث په 80 منډو وسوځېدل. په دې سره په ټولیزه توګه بنگلادیش 515 منډې وکړې چې په دې منډو سره دوی له پاکستان ډیر زیات وړاندې لاړل. شاهین شاه، افریدی، نسیم شاه، خورم، شهزاد او محمد علی په ترتیب سره 2-3-2-2 وکټې واخیستې. کله چې پاکستان خپله دویمه پاڼۍ پیل کړه نو ټوله لوبډله یوازې په 146 منډو وسوځېده. مخکښ منډو جوړونکی بیا هم محمد رضوان و چې 150 منډې وکړې. دا ځل بنگلادیش ته په توپ اچونه کې مهدی حسن میراث 4 او شکیب الحسن 3 لوبغاړي وسوځول. دا چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم پاکستان له بنگلادیش شاته وو نو په دې سره بنگلادیش ته یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړل شو او بنگلادیش د کومې وکټې له سوځېدو پرته یاد هدف په 6.3 اورونو کې پوره کړ او په دې سره یې په لومړي ځل پاکستان ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د اګست په 1.5 نیټه دویمه ټیسټ سیالي هم پیل کړي. دغه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډۍ ښار کې وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم په کرکټ کې پاتې کیږو. د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو سیالیو اتلولي د امو نهنګانو لوبډلې وګټله. دا لومړی ځل و چې امو نهنګان د شپږیزې لیګ اتلولي ګټي. په پایلوبه کې امو نهنګانو د بند امیر خامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ مبصرین دغه شپږیزه په دې ځانګړې ګڼي چې د دوی په وینا تر ډیره پکې ځوانو لوبغاړو ښې وړتیاوې وښودې او ښې سیالۍ پکې ترسره کړې. د پای په مراسمو کې د دې سیالیو مخکښ منډه جوړونکی صدیق الله اتل وګړل شو. دغه راز د زیاتو وکټو اخیستونکو په قطار کې علامه محمد غزنفر راغی. خو د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا زبید اکبری وګټله. د ویلو ده چې سکل د شپږیزې په سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خپرونې په دویمې نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لورې د نیوزیلینډ پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوي لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خپرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلینډ پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبې یو هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې لوبډلې به له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیله می ومنی. بالکل ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوې ده. خو کومنګ لګ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپینشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. زمونږ په فنډ او زمونږ په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی شي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي موږ لرو. په دې برخه کې موږ ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف کار دومره په کار ده چې موږ د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور و فکر په انتخاب کې، په روزنه کې غواړو.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوړ شوی لوبغاړي لشپګیزي لیگ څخه انتخاب شوی دی. دا ټاکنو پروسه څنګه ګرځوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي چې ډېر اګریشن سره بولینګ کړی ده یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوب په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی ده او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړی دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوب کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډیره زیاته ضروری ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډیر ښه وي د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده باید د مونږ ټکنیک چې دا ډیر زیات پیاوړي وي د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید چې وي ډیره منظمه انتخابي او د لوبډلې باید تمرین د ټیسټ لوبې ډیر زیات کړی وي سفرونه یې کړي وي د ټیسټ لوبو سفرونه یې کړي وي او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت یې په دې شي کې تیر کړی وي ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري ډیر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا شلو نه تر 15 اورو پورې اورونه وکړي او ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي او سبا بیا راجکسي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډیر زیات مسایل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي خو باید ټیسټ مونږ که دا نن هم ورته شروع کوو نو مونږ باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او هغو ته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته لسره ورته شروع کوو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دي غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زید دی. ستاسې لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بلکل هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فوډي کې پرفارمنس کړی دی. دغه مطلب دا شاید چې دی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري یا خو د بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولی سي ډیر اوږد بالینګ کولی سي فیټي ګراوند کې ورځ تیرولی سي او پوره ورځ د فوکس او کانسنټریشنز کولی سي او پلان جوړولی سي بیټسمین ته. نو دا هغه ځانګړتیاوې دي چې یو څوک لري په فور ډی کې پرفارمنس کوي. نو د غوښتون خامخا سې ده ضروري ده او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فور ډی کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټ ټیم کې نشته باید ځای په ځای شوي وای ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبه کې نه لیدل کېږي لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلینډ پر وړاندې ټیسټ لوبډلې ته ګربز غوره شوی و او د دې لوبه کې نشته. دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اوله او اخره ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په دې سي ډیر ځوان لوبډله ده او د شپږیز له لیګ نه انتخاب شوی ده. نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډېر زیات د یو بیټسمین په صفت باندې هلته لوبه کوي. د ما څومره فکر ده نو لوبډله خو ډېره ځوانه ده او د یو داسې لیګ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیګ ده. که چا بالینګ کړی ده هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده او زیاتې چینج اپس یې کړی دي او شارټ پیچ یې کړی دي او یارکر یې کړی دي چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شو ویلی. او که چا بیټینګ کړی ده نو ډاون د وکټ سوی ده چکه یې ویلی ده او شاته تللی ده او سلوریزه یې وهلی ده او د کیپر شاته یې رنس کړي. نو دا هغه شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي. خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به داسې سرپرایز خبره نه وي. هغه به هغه سینیر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته. ولې ستا له انده د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کیدای شي؟
ټیسټ چې دا یو اوګدا لوبه د 15 ورځې کیږي او ډېر زیات اورونه پکې کیږي. راشد پکې ولې نستا او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نستا. امتیازات خو سي دي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم وکړل سي چې هغه دې د میچ پیستا او هغه هر یو برخه ایسه ده. نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شاید نورو ملکونو کې زیات وي، نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد چې دا څومره موږ پوهېږو انجری نوی نوی انجیانې ورته شروع شوي دي او نه به غواړي چې نور هم د انجرډ سي او له ډېرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې شي.
د افغانستان او نیوزیلینډ لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل، د افغانستان او نیوزیلینډ په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډېر زیات فرق ده. نیوزیلینډ ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او د غو د انتخاب معیارونه چې دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي وي او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کړي او څنګه مخکې لاړ شي. نو فرق خو به وي، زمونږ لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده او مونږ سدا زمونږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زمونږ دپاره به مشکلات ډېر وي.
آخري پوښتنه مې دا ده، ستاسې وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلینډ د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل، موږ خو اوس د کنډیشن سوچ کوو چې کله موږ راشد لرو، مجیب لرو په ټیم کې، بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن ورکوو. خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو موږ باید چې دا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم شي، مطلب اوږد لاړ نه شي. او که چېرته ټیسټ میچ چې دا اوږد لاړ، بیا موږ ته ډېر زیات نقصان ده. موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډېر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې موږ او ټیم کې هم که څه راشد او مجیب نسته هم بیا هم کوشش دی اوسی چې د سپیننګ برخه سیده له ځوانو لوبغاړو نه په سپیننګ برخه باندې د انتخاب په برخه کې ډېر کار وسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د لوبو له میدانه ونیزې سپورتي خپرونې درنو اورېدونکو، تر دې ونیز موږ خپرونه همدومره وه، تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.